پښتو برخه مسؤلینو یو لست برابر کړي چې دا هغه برخه ده چې موږ پاکستان زلرو، یعنی په بلابلو بڼو باندې زموږ د کوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي. نو هغه برخه کې چې موافقه و او شته په هغه هیڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یادداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، اګه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو روسي په اوسه کارم شوه دی. لا نور کار تم ضرورت لري، تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا کې باید د وخت او د حالات او د علومو په پرمختګ کې د هیڅ بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمرته هغه لمړنه په 1980 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما صرف عرض دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلو پنځه دېرش موریده دي، دا غټیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلی وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی وه، زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او د کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې، هغه هم دلته یو څو بیلګې د نمونی په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې ده، هغه ته بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته، دي هغه خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزای ازغای او اغزای منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، کچرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډ کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امانه شوی؟
نه، په دغه برخه کې ښکاره البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس یې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګردودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کمه خبرې کوي په دغه ګردودونو کې. نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی په حوصله بحث شوی دی او اخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په اخر کې لنی کمرغه چې ټولو په اتفاق ټول لاسلیک کړي د ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپل په هانو راوړي دي د دې رسالې په اخر کې چې ټول په اتفاق کړي دي
پوتیرو ټول سيزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې شکارا واولونه په ژبه کې زیات شي خودل ته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدل دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوی ده همدارس په ټلیفون کې یا حس شوی ده دا په څه استناد موافقه شوی ده
دا څه ده چې د ژبه کې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا د مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو دغه ستونزه په کې شته دی
لیکن انزور صاحب وبخښئ دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی فکر نه کوي چې اوس ګډوډي ممکن رامنځته شي
ښه ستونزې د دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانات دغه کلمه باندې راغلی چې تاسې دی ولیکل چې و دې کې شک شته دی مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه
بلې
کمیس دلته مثلا البته په مونږ سره د دا عربي ژبي دغه متخصصين په دې کې وو اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې موږ ته مقدس دي یعنی ديني ارزښت لري هغه د پاتې شي په خپل ډول مثلا په قران موږ په قاف باندې به ویل خو مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه ده چې حتما دې موږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې موږ په هغه کې یا مفرد شوی دی یا
نو پدې کې انزور سبب بخشي ډیر ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلې لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده
و همداسې دا په موافقه په عین شوه ده ځکه چې ما هغه کې نو د سیدي چې دا معلومات نو دي معلومات کنه یعنی د دې لپاره کې یعنی زمونږ په دا سلسله کې همداسې راغلې ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډیر خلکو هغه کو چې دا معنا کپ هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیک چې کفایت کوي خو منل شوی باندې معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا نو زمونږ د په خوانې او په هانو مم دغه معنا باندې معنا کړی و دلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو اول پکې راغلی شوی دی مثلا ټلیفون
بله
یعنی یو یې پکې راغلی د په منل شوی باندې کې مګر دغه نه ده ټلی دوی یې غانې نه دی پکې راغلی نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو بابل پکې مراد شوی دی ټلیفون د بلې ډیر و البته بحث دا چې دا بل ډیر خفيف هغه دی بابل دی چې کله کله ډیر نه تلفظي کله کله اوله یا کې چي
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یاد مفرد شته خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی به ټکو ده کنه. او په جمع حالت کې هغه دوه څنګ په څنګ ټکی لري، چې شون کې دي هغه هم، یعنی څنګ په څنګ ټکی دي.
خو په شون کې کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکتود کې
نه، دغه اخر یې چې ما ارزته و چې او اخر یې شته دی کنه. خو شون کې به جمع شون کې راغلي دي، او په ځینې مواردو کې وو، یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینو سره زه په دا بڼه ونه لیکم، خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو، او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو. مثلا زه تاسو وایم رښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي. بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی، رښتیا بی یا یعنی اوله یا اتحاد شو، نو ځکه چې دا ډیره معموله نه ده. زمونږ په انا نه کې هم بی یا ډیره راغلی ده، نو راځئ چې هم دا رښتیا په ریښتیا یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو. نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کومه زمونږ د علمي اکاډمیکه برخه وه، د دې ټولو اجماع په کې لازم وه، او د همغه اجماع په اساس باندې فیصله شوې.
انزور سب ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چې هلته په کلماتو باندې شوي وو، هغه بحثونه مو هم په دې رساله کې راخیستي وای؟ ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل، دا خبرې ټوله بې له هم د بحث وړ دي، او بیا بیا به بحثونه پیروان وي.
ولې نه کاش کې داسې شوی وای؟ له بده مرغه چې په هغه وخت کې دا ته نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي، او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې. البته دا که شوی به دا ښکارو، مګر نه دی شوی دا کار. زه به هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی، به بحثونه کیږي، دا غینه مخکې هم شوی دی، روستم شوی دی، دا باندې د بحث زمینی شته دی. مگر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو، دا دی چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو. یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګړدودونه لرو، لهجې لرو، هر څوک چې هر ډول خبرې کوي، خو باید د لیک بڼه یې وکړو. خیر دی، اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې، یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو، او واحد د فیصله ته د لیکدود په اړه ورسو. دا به پرانسته دي، به وکړو، خو په دغه امید باید وکړو، په دغه نیت باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کو، هغه جزئي بدلونونه، تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو، او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او امانات وکړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه. یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړي ټولګیو لپاره شای دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو. مثلا لومړي او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري، لکه د بابا او پیشو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري، لکه زال، زی، زوات، زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري، او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیوی مجله په خپل ژغ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې، د وژمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي، د وژمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمې ژغوي د ځنځیرونو د هر شرنګ سره وریښمینې پښې د یوې ساه خوږیږي وایي مین آدم یو وخت ګناه کړی وه اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د ځنځیرونو شرنګ ته د ناچارۍ نڅیږي اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي خوږه ترشاتو نرمه نرمه د وریښمو په څیر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تومو پر خپل ځان تېروي د مڼو ښکلو حافظو کې د نکهت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې بلار بسي د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د مڼو وویني شونډې غوټې غوټې کړي بیا د حجاب راغوځي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جنې تاریخي آبدی رغول کیږي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت دغه کار ستاینه کوي خو وای کده تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به او هغه تور کوشش هغه خدای نصیب دغه تنجي بي او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د دنیا خارجي دنیا هم دا څه سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوماتي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته پدې کې نه ده کړې
شاغلی خیرخواز یاتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټول نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پام غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي و چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېرې رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي ک چرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري د هغه سیمه هغه تاریخي برم پګوته کوي غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو مخه دا و چې د غسیمه له همدې په لوه غنی سیمه و خو په وسنی وخت کې د غزنی ځین تاریخي آبدی سوک سوک مخ پوره کېدو دي نو ک بیا رغول کیږي او ساتنه کیږي دا به یو شکار وي شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو څوکه څوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي، او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله په دورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغېدو شمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورمات شي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اته تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتکوایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې، او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 لمریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې 16 کسه بهرنیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې، او دا لړۍ لا ورځی بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نوري مانوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سیه وخت کې په دې سیمه کې بیمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولی و چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخموشه
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خوب لیارا بکر غیڑنو آواز غنو کر خوب لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوب لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوب لا یارا اے تمرا دت گئی دیدن یا دیدن یا ما چ حد نہ لری تمرا دت گئی دیدن دن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری گمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا پ بل تم دمر غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا